ټول دومره قوي کا وکاو چې دغه جاهل ناپوه دشمن باندې ټوپک شیردو او را داوند کو په همدغه د مینې په قطار کې را شامل کو.
د دې غونډې زیاته برخه خپل استاد ازمون ته ځانګړې شوې وه چې خپل شیرونه په خپل جادوګر غږ کې دکلمه کړي.
نہ هغه دروازې شته ده نہ هغه ساندې باندې دي چهلمند رسندریزو هغه ول ول پګړې نشته ته کېدل پکې ګلونه د جوان سړي نسکور دي د بختونه څادر ورک ده د غیرت پګړې ترې اخلي د دې دور په اغزیو هغه برید د شپېلې مړاوي چې تر سیوري لاندې ځمکه یې غزل وه جغجغې چوټې نشته چې کاګو پرې د خیال ور میګونه اور بوای پوری نور پتور او بزغرو باندې کاش کې څوک دلته په هیدله په خبرو باندې لتنهای سره می خواله د زړګی کوله لتنهای سره می خواله د زړګی کوله بیګامې ټول شپرانه کړ په سندرو باندې.
په دې غونډه کې یو شمیر خوږجبو تر نموین کو د استاد ازمون شیرونه هم زمزمه کړل. غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره په خوا کې له تیرو څه باندې 20 کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجنو خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدي ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړی ډیر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه، بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي راوغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکی دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کری، اوبه وی به یې خدمت به کوي او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړئ. هله به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی ظلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسیده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان راونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. ده به نور هر ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچڼو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانه یې ونه کړي. دې ډېر خدمت وکړ. ولی بوټی را زرغون نشو او تخم تیغ ونه واهه. لینک درې اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو ظلمکو واورېدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. ده چې به دا خبرې واورېدې کور ته به ستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپېره ګلدان او یو ځل بیا به خپل سپیره ګلدان ته ودرید. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې تشو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دی به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لنګ زړه منلی وه چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه رازرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لنګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولویه کرۍ ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بېمانا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لنګ خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تګ بېمانا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتونی وي. لنګ ته تک ډیر سخت و، سر ورباندې چورلیده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لنګ سړه سا وایسته، سپیره ګلدان یې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نری، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لنګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لنګ ته خوا بده شوه، یوه نیم به پریشان وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غېږو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لنګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لنګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لنګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لنګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو، پښې یې پورېدلې او لاسونه یې ریکت اخیستي وو. لنګ وېرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریک دی دلی غږ وویل، صاحب، لی لنګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لنګ ته مخ واړوه، وویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی، ستاسې نوی پاچا لنګ نومیږي. لنګ ته په زړه کې ورتېر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکړئ، اوبه یې کړئ، وی پالی او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لنګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لنګ رښتونی و، ده یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ده ګلدان ځکه تش دی چې ایشی دلی دانا خو نظر غونیگی. دای دی ملک ترگرد و صادق زلمکی دی زکای دخپل قلم را و دراتلون که پاچا پتوگا ایلانوام.
پتیر ادبی باز کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی وو کسترګې وغړو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو او کوم نوې پیدا نکړه نو په زړه موضوع کې باید نوې اړخ ولټو او له نوې زاویې ورته وګورو. د نن باس مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدی راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدی صاحب په تیرو باسونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي، علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه. لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیش نه راوړی، مکان زمانه ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو دوه الا درې، داسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت دی. په لنډه کیسه کې مو مخکې ول سپیچ ډیر نه وي. کله چې سپیچ معمولا یوه پیشه زه خپله راخلم، کله چې پیشه یوای او پیشه وړای نو ډیر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډیر کرکټرونه راولو، یو خپله د کیسې گنجایش دومره نه داسي، هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کې، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کې، یعنی دغه ستل کې په یو وړه موضوع باندې بحث کوي او دا طبیعي نه بریښې چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېرې ټول ترستګی نه سي کولای. لنډه کیسه ناول فرق لري، په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستای سو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای سو.
دا مې تر دې پورې وکړل چې ځینې کیسې مالوستې دي، ډېر بیروبارې پکې، په اخر کې داسې سي چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړی ورکی. ته کرکټرونو پیسې کې راته وایستی چې د دوی انتخاب باید څنګه وي او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرضاً یو د یو چا پیسې کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر یې تاو کړی، چټ ګروي، فرضاً په زړه کې اور تیری، دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته وایستی چې داسې کیسې څنګه دي پکې فرضاً د کرکټر په زړه کې اور تیره سو او دا راوي چې قصه کوي، دای دا ټول شي اندر ته وای دی غل ازل خبر ده.
لمړی په کرکټر خصوصیات باندې موږ خبرې وکړو. معمولا زه چې کومه کیسه لیکم یا لنډه کیسه لیکم، اولی هغه د مرکزی کرکټرونو خصوصیات لیکل دا ډیر ضروري دي، خصوصا په ناول کې، ځکه ناول وجود ده. ما تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ناول وست، پښتو ناول، په هغه کې دغه د ناول مرکزی کرکټر څه ده، ورسله څلوېشتمې پنځوسمې صفحې وروسته هغه نوم یې بیخي بدلیږي. مثال احمد ده محمود باندې بدلیش. کله چې ما دغه ناول وس پال کې فکر وکړم دا شاید بل کرکټاری بیرته غلم رڼا یو صفو ته ولاړم، لسره مزین صفيه ولوسته، اې دغه تیر کسي او راتلونکي کسي هغه بافت درلود، لغه پوسمه چې بیا د هغه کرکټر د نوم بدل سوی او بیا د ناول تر پای پورې هغه نوم چې بدل سوی ده. دا ګورم هغه لیکوال یې ما په نظر باندې څه کړی دی، د کوم دغه سي مخکې ناول یا د لاندې کسي لپاره د کرکټر خصوصیات نه لیکلي. د کرکټر خصوصیات ډیره ګټه لري. ګوره کوم یو مرکزی کرکټر ولرو په داستان کې، او نوم یې ولیکو مثال احمد، دا ولیکو څو کلند، دا ولیکو چې متعهد ده که مجرد ده، اولادونه لري نه لري، دا ولیکو چې دای دهقان ده که ډاکټر ده، لوسته ده که نه لوسته ده. که دغسې یو لست ولرو هغه پنځه شپږ خصوصیات، حتی دا ولیکو چې دا په کیسه کې د رول څه شی ده، د دغه کرکټر چې دغه چې موږ راولو څه ورنه غواړو په کیسه کې، او فرزن دای ل رواني اړه څنګه ده، ډیر ظالم سړی ده که فرزن ډیر رسوان ده سړی ده. دغه څه ولست ولرو لمر دبا کیسابه ورسته ګډوډ نه سي، کرکټر نه به ګډوډ نه سي، البته دای وازي مرکزی کرکټر نه ټول توخ بیا سړی دمرغه نس لیکلای. ګوره کوم ولي کوسي احمد دیقان او نال وسته ده، که دغه لست موږ ګورو په کیسه کې خپل وخت به دغه احمد ترپای پورې اخبار ونه ولې، ځکه چې اول موږ ویل زده نه وسته ده. او که دغه څه بل څه نه لرو، انسان د خصوصا په ناول نو کې یو نیم سل دوه سوه مخې کله کله لا یاد وځي، اته کلیک په ونه ولې، فرضاً موږ احمد لیکل چې دای سواد نه لري، او که دای فرضاً شهر ته ولاړ سي او ناروغ یا ناروغان ولري، او دای له پښتنې پراته ډاکټر پیدا کړي، دا منطقي نه وي. ځکه دی په لوحو باندې نه پوهیږي، هغه درس نه ده ور معلوم، او دا اول ظلم ده چې هغه شهر ته راغلی نه. نو دای به مجبور ده چې مثلا موږ داسې معرفي کړو، دای به د چا نه د هغه درس پوښتنه کوي، د هغه ډاکټر ادرس په پوښتنه کوي، هغه لوحه به په یو چا باندې لولي. بله خبر دا ده چې د کرکټر خصوصیات که ظالم سړی موږ وشي، نو دا به له موږ سره مرسته وکړي. که د احمد له نوم سره ظالم مثلا موږ ولیکو، بیا به له منطقي دلیله پرته دای مهربانه نسو راوستای، دای رسوانه نسو راوستای. لغلغ لوستونکو سره دا پوښتنه پیدا کیږي، دغه احمد مثلا لس قتلونه یې کړي وو، څنګه یو دای دومره مهربانه سو؟ او بیا که قوي دلیل بیا هغه کېدای سي. یعنی د کرکټر د خواصو لیکل، اته د تصویرونو لیکل، چې کرکټر باید سره کوم قواره ولري، د بل له موږ سره مرسته کوي. فرضاً کرکټر د احمد وړې سترګې لري، مثال په بغور یا په غومبري باندې مې کالدانې ټاپه یا نشه ده، دا بیا موږ نس کولای سي مثلا د کیسې تر پای پورې داسې وایي چې احمد ډیر ښایسته و.
احمدي صاحب یو خو دغه لسته چې له ځانه سره به لري، فرضاً چې بیا د کیسې یا د ناول په جریان کې له تانه قصه ګټه وړنه شي، یو ډول بله معرفي هم د دې مالیدلې ده چې خلک یې کوي. البته کیسه لیکوال دا کار کوي، په خپله په کرکټر پورې نښته یې او پرزه پرزه یې معرفي کوي، دغه هم کله کله سړی ځوروي. ستاسو نظر په دې حیثه کې څه ده چې څومره دا معرفي په خپله په کیسه کې اوسي او څومره شخصي له لیکواله سره؟
دغه مخکې دغه لست ما یاد که د خپل د لیکواله لپاره ده، دې باندې په دې خاطر باندې چې که دغه لست له ده سره وي، خصوصا د مرکزي کرکټرونو یو دوه درې یا څلور، نو دای به وروسته په کیسه کې لکه مخکې چې ما هغه ناول خبره درته وکړه، له دغسې مشکلاتو به دای خوندي وي. دا د ده لپاره دي، دا بیا وروسته چې دای مثلا کرکټر څه رقم د هغه کوي، فرضاً دغه تصویر څه ډول ورکوي، دا بیا په خپله په لیکوال پورې اړه لري. ګوره
دا خو په ناولونو کې ډېره په سړي نه غمېږي، دا معرفي یې فرضاً یو څوک معرفي کوي په ډېرو جزئیاتو سره، ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي، په ډېرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کرکټر، او البته هغه نفسیاتو ته هم داخليږي. په دې سکه مې یو څه راته وایسته، دغه نفسیاتو ته د کرکټر ننوتل تر کومه حده پورې گنجایش لري؟ یعنی څونی سینه لري؟ دا
تاسو خبرې په تایید باندې، مثلا کیسه دوه درې مخه، په دې کې یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کرکټر نو د ظاهري یا باطني رواني اړخه دای معرفي کړی، واقعا دغه بیا لوستونکو ته داسې یو قسم خوند نه ورناخلي، غمي جوړ باندې. دا مخکې وویل چې دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري. معمولا معرفي هغه ده چې یو څوک په اعمالو کې درته معرفي کوي. مثال خبرې، زه به یو مثال درکړم. که ته یو کرکټر معرفي کوي، که دا وایي چې احمد ده او داسې قواره یې درلوده او داسې لباس یې او داسې کرکټر یو او سترګې یې کمزورې وي، ته دې ځای باندې چې ووایه چې سترګې کمزورې وي، یو ځای هغه که مثلا په کیسه کې دغسې یو هغه ده چې دی باید مجبور شي یو لوحه یا یو لیک ولولي، احمد عینکې را په سترګو کړي، یو خو دې لکچر مخه ونیوله، بل دا خپله په عمل کې پرته له دې چې ووایه چې د احمد سترګې کمزورې وي، په عمل کې د لیک د وصل لپاره د عینکې په سترګو کړي. یعنی که کرکټر موږ معرفي کوو، کله کله دا هم ښه راځي چې کرکټر هغه لیکوال ووایي چې احمد مثلا دا رقم ونه درلوده، دا رقم قواره یا څیره یې درلوده. کله کله وایي په عملو کې ځینې هغه پرېږده، مثلا د معرفي مثال د خبرې، پرته له دې چې ووایي چې احمد ګډ و، یو ځای دي لیکوال وایي چې لکڼه یې راواخیست. یعنی د کرکټر معرفي یو همدغسې وچ خبرې دي چا په اسلام، که موږ یو کرکټر هغه اورېدلی مو یا نه پوهېږم چیرې مو لوستي مو، وایي د کرکټرونو په معرفي کې دا مه وایي چې فلانی ډېر ظالم سړی قتل ورباندې وکړه. نو هغه سې مختلف د کرکټرونو په معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه که کار واخلو، دا به کیسه په زړه پورې کړي او له یو رنګوالي څخه به یې وساتي.
ځینې کرکټرونه داسې چې ژوندي او دې احساسه یې چې حرکت کوي، ګرځي را ګرځي، یو یعنی هغه حرکات یې داسې چې د تازله تلویږي، ځینې داسې چې لکه ګوډۍ لکه نانځکه خپله دا راوي څرخی را څرخی، دی خپله فعاله نه یي. په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستی، څنګه کولای سو چې ژوندي کرکټرونه ولرو؟
چې مثلا په ناول یا په لنډو کیسو کرکټرونه راخلم، هوایي کرکټرونه هېڅ وخت نه راخلم، هغه کرکټرونه پکې راخلم چې ما لیدلي. مثال دی خبر، زه مثال درکړم، موږ تاسو به له ډېرو هغو کسانو سره مرسته کړي چې مثلا سوال کوي، له ډېرو به هغه په عامه اصطلاح همدغسې شوایه تیر سوي، فلاسو نفرق به مخامخه یو دو سره مرسته کړي یو لاس کو نیو شلګون د پیسې به مور کړي لا هغه کریکټر سره لا هغه سوالګر سره سموږ مرسته کړي ده او هغه سوالګر چې فرضاً مرسته نه ده ورسره کړي دا بیل لا هغه سوالګر سره سموږ تاسو مرسته کړي ده خامخه به دیغه پوجاخ کی دیغه پتیرا کی دیغه پارکاتو کی اته دیغه هغه دی خواست په هغه چل باندې هغه دغه چې څه به وتی د مور ساس زړه نرم کړای ده او بل اخر هم دغه سبب سوی د سیمو هغه ته یو لاسکون شلګون په زګون دغه ور کړای نو دایم کدا غسی کریکټر نو مجرا واخلو چې هغه مش په واقعي ژوند کې لیدلی وسره مخامخ سوی د خپل ژوند دی ځینې کسان د خیالي ته کریکټرونه راخلي مثال خبري فرزند دی تیاری پیلوټ دی ټول ژوند نه لیدنه دغه تیاری پیلوټ راولي او دغه لیساساتو سره دی لوبي جی یا دغه لیساساتو په اړه باندې خبري کوي کریکټر څنګه مو ژوند دی کولای شي مثال دغه مثال ما څو زلور کړای د خو فکر کوم څه مثال ده دا په تصویر کې مرزي کریکټر دواړه بل دی بل سره تړلی دي دې په ځای چې وایو خبري وکم عمل باید ور باندې وکم هغه یو اکشن یو حرکت سره راو بولو په یو حرکت یې راولو مثال خبري کدا وایي چې احمد تجایسو او به یو چلی دا مړ کریکټر دا ژوندۍ کریکټر نه ده کدا ز دغه تصویر دغه سوار کوسی احمد د میز پر سر دی او بو جکتا لاس ور وغځاو تشکیل لاس لو بو ډکس او ګلاس په سر باندې وړاو دا ګور دا خپل یو عمل د حرکت باندې راوست کریکټر هم حرکت باندې راوست دغه حرکتونه د خپل کریکټر ژوندۍ کوي او تصویر هم پیدا کوي چې ساج ژوندۍ کیږي
دا یو پختنه مې په جواب تقریبا پات اسو د کریکټر لزلنه چې خبري دا راوي او وای چې پزل کې ورته سو چې یارا دا سړی دی یو کلک چا پیړه وهلای وای بیا ویل چې زه تیر بسمر دا سي تخنیکونه ندينې چې لیکوال استفاده کوي زما خپل زله تنل وی کې دا سي چل تور سره کوي
او دا پخوانی نکړه بیا پخوانی کیسې پخوانی نوولونه کمو ژوند ولولو اته د ډیرو غربي لیکوالانو لکه لامدغه اغنه به میتود نه بای کار اخیست مثلا دی ار کریکټر لاندکس کې درې څلور کریکټر دي اصلي کریکټرونه دی ار کریکټر د زړه نه بدای خبرو له ذهن نه بای خبرو لکه څنګه تاسو ویل دیغه د زړه خبرې به کولی ستاسو غوړم دا کار وکم دا خوانه د بیا تو کې ډیرو نوولونو کې لاندکسو کې رومانونو کې دا به خډیرو دا غدې دې لیکوال هغه د لورې یا غدې زاویه دا مرتوی لاس اوس بیا لیکوالان څه کوي ځل لیکوالان دا څه کوي چې په ناول کې یا پلان ډکسه کې یوازې د یو کریکټر مرکزی کریکټر هغه یې روسی دا د هغه لزړه خبر ته نو نور لزړه نه خبر یعنی د تل خو د تل روح روانه د ځغې دای سي خو د نورو نور کریکټر نو نور کسان چې په غناوله لاندې کې ساکي دی هغه له ژوند نه خبر او اوس چې هغه د یو څه مغلقم د اوسې دنیا دغه تمخه کړې ده او دا شه نتیجې تقریبا تر لاسه سمې لري نه چې لیکوال دی یو کریکټر له ژوند نه خبر څه چې دی ویني دغه راخلي مثال لیکوال یوازې کاسي کوي د کمرې پر کنه فلم برداري کوي نور دا نه وایي چې احمد غوښتل چې زما مثلا فلانای دښمن مې د مور کومای عملاً بس فلم برداري د لیکوالې کوي وای چې احمد ټوپک ور واخیست لکوره ووت هیڅ معلومه نه یی چې دا دای څه کوي بل اخر ځي د بل مثلا دوم نفر تصویر ور کوي مثلا هغه په غره کې د ونه وای ونه چپکې په تبر باندې او دا ټوپک ورته نیسي او ټاکور باندې کوي هغه الویش هیڅ مخینه مخې د قضاوت نه کوي دای د زړه نه خبر دای له خپل کریکټرونو نه اس نه د خبر څه دات څه کوي هدف شي نه هغه عمومي تصویر خدای لري زکس لیکوال ده چې دا د هدف شي ده خو دغه یو شکل یو بڼه باندې لیکي لوستل کوي نه ور باندې پوجي د احمد بڅ کوي زکس هغه لیکوال یوازې فلم برداري کوي څه چې ویني هغه وای اس وخت کوم کریکټر زړه دای نه ورنه وځي او مخینه مخې دغه خبرې نه کوي دغه درې مغه ډېر داس کامیاب ده د خپل تصویر پیدا کوي د خپل تلوسه پیدا کوي یو بل مثال د کسب فایل کې یو کریکټر دا شاید نیم مخ دغه کریکټر په کیسه کې مخ کې لارسي خو لیکوال نه پوهیږي چې د نوم څه دی دا هغه وخت پوهیږي چې دوهم کس د نوم واخلي احمد امیرویس داس دا ډیر منطقي راځي او ډیر د خپل کشش پیدا کوي هر هغه څه چې لیکوال ویني هغه په قلم باندې راوړي دی وزرته هم نور نه وځي دی یو خیال مخ کې نه افشا کوي دا دغه درې مغې مپنځر باندې ډیر کامیاب ده او دا یو سبیا مشکله ده ځکه چې لیکوال باید ډیر یعنی د تصویر جوړونې څخه دای ډیر مهارت ولري خو ډیر لیکوالانو سم دغه کې نور دنیا کې
کور مدان احمدی صاحب د دې به خلاصه راته وای یو خداده چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کمی نور څه مهم دي
هر کیسه لنډه کیسه کرکټرونه لري کرکټرونه کیدای شي انسان کیدای شي حیوانات کیدای شي ونی وبوټي کیدای شي نور هغه شان مثلا تیګه سیس ژوندۍ موجودات نه کرکټر د کیسه لپاره ضرورت فلاند کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو کرکټرونه ضرورت له مخې راوړو لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو له خصوصیاتو سره پوي بل خبر داد چې کیسه کې د کرکټر هغه هدف ډیر مهمه ده لیکوال باید په دې باندې پوي چې دغه کرکټر نه په دغه کیسه کې زب کومه برخه کې استفاده کولای شم یا استفاده ورنه وکم او د دې رول په کیسه کې څه دی لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کرکټر د هدف لاسرورولو لپاره څومره ضروری ده او د کیسې په کومه برخه کې ولوبوم بل خبره ده چې کیسه ته د اړتیا ته په پنسټ باندې کرکټر نه تاکو بل خبره ده چې کرکټرونه باید طبيعي راولو مثلا کې یو ظالم راولو پولانډ کیسه کې هغه ظالم راولو چې موږ خپل دل یا وای رانولو او روسي خبره ده چې کرکټرونه باید ناڅاپي بدلون نکړي مثلا کله چې وای چې مثلا یو ظالم سره د لاس تفری مړ کړی دي او یو دم د ډیر مهربان انسان ورنه جوړیږي دا طبيعي ژوند کیستا ډیر خلک د توبه او باسي خدای یو منطقي تړاو یو منطقي پیشه کغه توبه هم د یو باسي د بعد داس یو څه دي چې غب د ځوان تاثیر کړی له ظلم ای لاس اخسه په داخره توبه ایستنی دا څو برخه د کرکټر کې په نظر باندې مهمه
ډیر مننه کوم ودان
تاسو ته
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمادم و منی پرمی که دخلوی درگر نیو کلو هم جنگو جدارن
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځ شنبه د ماسپخیل درې او نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نه واوري